دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم درنوونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکې ټیم ویان او غړی وایي د سولې مذاکراتو کاری طرز العمل به ډیر زر نهایي شي نادر نادری ویلی دی چې د سولې مذاکراتو د کاری طرز العمل د اختلافاتو مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی دی ښاغلی نادری په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکره کوونکو ټیمونو پروند یک شنبه پورس په ګډه په کاری کمیټه کې په طرز العمل باندې بحثونه وکړل د طالبانو د قطر دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم هم ویلی دی چې د دواړو لورو د تماس ډلو ترمنځ په غونډه کې د راتلونکو غونډو د کاری اصولو په اړه بحثونه شوي دي ډاکټر نعیم هیله ښودلې ده چې د پاتې ټکو په اړه به هم ګډ تفاهم رامنځته او نورې غونډې به هم ترسره شي تر دا مهاله د دواړو لورو تماس ډلو د سولې مذاکراتو د کاري طرز عمل په اړه څو ځله خپلمنځي غونډې کړې دي خلیل زاد په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیل زاد یو ځل بیا په افغانستان کې د ښکېلو اړخونو لخوا د تاوتریخوالي په کمیدو ټینګار کړی خغلی خلیزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د تاوتریخوالي زیاتې دل د تاسف وړ دی ځکه په دې جګړو کې د ملکی وګړو په ګډون زیات شمیر افغانان وژل کیږي خغلی خلیزاد لیکلی دی په داسې حال کې چې د سولې بین الافغاني مذاکرات پیل شوي دي باید ټولې خواوې تاوتریخوالي کم کړي د غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې په دې تیرو څو ورځو کې د سړک د غاړې ماینونو مخامخ نښتو او هوایي بریدونو کې د وسلوالو طالبانو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو ترڅنګ د غنو ملکی وګړو د مرګ جوبلې راپورونه هم ورکړ شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما اروپאי ټولنې د کاناډا سفارت او د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سولې نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمولو او اوربند غوښتنه کړې ده یوناما ویلي دي چې یوازې د تیرې شنبه په ورځ په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې شل ملکی وګړي وژل شوې دي او 9 نور ټپیان دي یوناما په ټویټر کې لیکلی دی چې دغه مرګ جوبله په څلورو بیلو پیښو کې رامنځته شوې ده چې په وینای ښځې هلکان او نجونې هم پکې شامل دي په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون د بین الافغاني خبرو هرکلی کړی دی او په هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره یې د اوربند غوښتنه کړې ده د کابل د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي نن سهار د کابل ښار په اتمې او پنځمې امنیتي حوزو کې د ماین په چاودنو کې څلورو تنو د مرګ جوبله وختې ده د کابل د امنیت قومندانۍ ویان فرداوس فرامرز ویلی دی چې په اتمه امنیتي حوزه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې یو ماشوم وژل شوی د دې ترڅنګ د کابل ښار په پنځمه امنیتي حوزه کې د یو بل چسپکی ماین په چاودنه کې درې تنه نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي د کابل د امنیت قومندانۍ ویان ویلی دی چې د ماینونو د تروریستانو له خوا ځای پر ځای شوی بل خو تر اوسه هیڅ کومې وسلوالې ډلې د چاودنو د کابل ادعا نه ده کړې د سیمی او نړۍ د خبرونه د امریکا غا غشنه راډیو د واشنگتن د سټیډیو نوریا د همڅو نړیوال خبرونه د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف په عمران خان تور لګولې دی چې په انتخاباتو کې د پوز لخوا د ټګۍ برګۍ په نتیجه کې انتخابات ګټلې دي او هوډ کړی چې د واکه به لري کی نواز شریف چې د لندن نه یې د ویډیو کانفرنس لاره د عمران خان د سیاسي مخالفینو یو غونډه د وینا کوله وی ویل چې مبارزه یوازې د عمران خان پر ضد نه بلکې د حقوق کسانو په خلاف ده چې عمران خان یې واک ته رسولی نواز شریف عمران خان به کفایت وباله او زیاته کړه چې پاکستاني تبا کړی ایران وایي د نړۍ د قدرت ترونکو هیوادونو سره اتمی موافقه یې په ټپه ولاړ حالت کې ده د ایران د اتمی ادارې مشر علی اکبر صالحی نن په ویانا کې د اتمی انرژي په نړیوال ادارې کې وویل چې د موافقه وروسته تر هغه په ټپه ولاړ حالت کې شول چې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد د موافقې نه وایست ښاغلی صالحی ویلی دی چې د امریکا د وتلو سره سره د موافقه په دې ارزي چې خوندي وساتل شي په موافقې کې د ژمنه شوې چې ایران خپل اتمی پروګرام محدود کړي اقتصادي بندیزونه به پرې نه لګول کیږي برتانیا فرانسا جرمني چین او روسیا اوس کوخه کوي د موافقه وژغوري او د امریکا لخوا د بندیزونو د لګولو چاره وکړي اروپایی اتحادیه په دریو کمپنیو چې په لیبیا د وسلو د نه خرڅولو د قانوني سرغړاونې کړې دي بندیزونه ولګول په دې کمپنیو کې وایي د ترکیه دویمه د قزاقستان او دریمه د اردن ده د اروپای اتحاد د بهرنیو چارو وزیرانو دغه بندیزونه نن د دوشنبه پر اساس لاسلیک کړل. بندیزونه په دې معنا چې په اروپایي اتحاد کې د دې کمپنیو شتمنۍ ضبط شوې ده او نشي کولای چې د اتحاد مالی بازارونو ته لاسرسی ولري. دا کمپنۍ همدارنګه په اروپایي اتحاد کې د کاروبار اجازه هم تر دې وروسته نه لري. د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غا غشنا راډیو د واشنگټن د سټیډیو ناوړی په هند کې چارواکوي د مهاراشترا په ایالت کې د یوې ودانۍ د غورځېدو له کبله اته کسان مړه شوي دي. د ژغورنې عمله لا هم لګیا ده. تر خاورو او ډبرو لاندې ایسار نور کسان ژغوري. چارواکوي په دې پیښې کې لږ تر لږه 11 کسان ژوبل شوي هم دي. د تاڼي په ولسوالۍ کې د بهوندي د سیمې کمشنر پنکاج ایشیا وویل چې دا څلور پوړیزه ودانۍ څو باندې 10 کاله زړه وه. هغه وویل دغه ودانۍ د نوي کولو او بیا رغونې کارونه پیل شوي ول خو د کورونا د ویروس له کبله وځنډېدل. یو ښځه د امریکا د متحده ایالاتو او کاناډا په سرحد کې په دې تور نیول شوې ده چې په زهرو ککړ یو لیک کې د سپینې ماڼۍ په ادرس لیږلی و. د دغې ښځې هویت تر اوسه نه دی معلوم شوی. اسوشیټډ پریس خبرې ایجنس وایي دا لیک د کاناډا نه سپینې ماڼۍ ته استول شوی و خو د حکومت د لیکونو یا میل په یو مرکز کې پیژندل شوی دی. دا لیک د ریسین په زهري موادو ککړ شوی و. ریسین یو زهري بوټی دی چې د یو لړ پروسس نه وروسته په وژون کې بیولوژیکي وسلې بدلیدای شي. تر دې مخکې هم ځینې ولسمشرانو او چارواکو ته دا ډول لیکونه استول شوي دي. د یونان د لیسبوس په ټاپو کې د مهاجرینو په کم کې تقریبا 250 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. حکومت وایي د مهاجرینو لپاره په نوي جوړ شوي کم کې 1000 کسان یې معاینه کړي دي چې د دې جملې نه د 303 کسانو نتیجه مثبته وه. د موریا په کم کې شاوخوا 2000 کسان وروسته تر هغه بې سرپناه شول او مجبور شول په سرکونو کې ویده شي چې په کم کې ور ولګېده او ټول کمپ وسوځېده. شپږ افغان ځوانان په کمپ کې د ور لګېدو په تور نیول شوي دي. او وروستۍ خبر دا چې چین وایي د تایوان د خپلواکۍ ملاتړ کول ګټه نه لري او امریکا ته یې دغه ټاپو ته د ډیپلوماتیکي ملاقاتونو په هکله خبرداری ورکړی. امریکا د تایوان سره د نظامی ملاتړ ژمنه کړې ده او په دې تیرو څو میاشتو کې 2 ځله استازو د ټاپو ته سفرونه کړي دي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وینبن نن د دوشنبه پر ورځ ویلي دي چې تایوان ته تا د امریکایي استازو سفر په سیاسي لحاظ پراوونکی اقدام دی او د عکس العمل خبرداری ورکړی. ښاغلي وینبن خبریالانو ته وویل چین به مناسب اقدامات وکړي خو نور جزئیات یې ورنه کړل. د چین د چارواکي خبرداري ورکړې ده چې د امریکا دا اقدامات د چین او امریکا ترمنځ همکاري لا پسې خرابوي. تایوان د 1949 کال را په دی خوا چې دویم نړیوال جنگ پای ته ورسېده ځان خپلواک ګڼي خو بیجنګ هغه خپل خاوره ګڼي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا غشنا راډیو د واشنگټن د سټیډیو نه اوریدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان چارواکو نن د سولې نړیوال ورځ په داسې حال کې ون منځله چې لا هم په دوحا کې د دولت او د طالبانو د مذاکرتي هیئتونو ترمنځ د کړنلارې په سر اختلافي مسایل نه دي حل شوي خو دواړو لورو هیله ښودلې ده چې دا اختلافونه به اوار شي. د امریکا غا خبریال رحیم ګل سروان په دې حقله
په دوه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لړ کې 13 ورځې تماس ډلو په خپل منځو کې ناست کړي دا او دوه لورو ویلي چې د مذاکراتو د کړنلارې د تدوین په سر په بحثونو کې پرمختګ کړی دی. د افغان دولت د مذاکراتي پلاوی غړي نادر نادری ویلي چې د مذاکراتو په کاري کړنلارې د اختلافي مواردو د حل په برخه کې پرمختګ شوی او ژر به کړنلارې ورستی شي. د طالبان د سیاسي دفتر وایي ډاکټر نعیم ویلي چې په ناست کې بیا هم د راتلونکو ناستو په کاري اصول بحث شوی او تمه لري چې اختلافي موارد حل او نور خبرو ته زمينه برابر شي.
اصول کاری بحث
پر کاری اصول بحث سوی پر اختلافي ټکو اغیزمن بحثونه سوی ژر بکړن لار ورستی سي.
باندې حال کې د افغانستان د پخلین لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد ویلي چې د ورستی ورځو تاوتریخوالی د افغان ور دی او دا چې په دوه کې د سولې خبري روان دي دواړه لوري دي تاوتریخوالی کم کړي. خلیزاد په خپل ټوټر ویلي چې تاوتریخوالی په څرګند ډول ډیر شوی دی. دا ډول په افغانستان کې د امریکا شارزدافي روز ویلسن ویلي ولسمشر غنی سره په کتنه کې د امریکا او افغانستان په اوږدمهاله همکاریو او دا چې افغانستان به ژر د سولې ونوي فصل ته داخل شي خبرې کړې دي. په ورته وخت کې سیاسي څېړونکو د امریکا د ملي امنیت د پخواني سلاکار مکماستر د خبرو په اړه وایي چې د ټرمپ پالیسي د افغانستان په اړه متفاوته ده. مکماستر په یو مرکه کې د ولسمشر ټرمپ د افغانستان په سیاست نیوکې کړې وې.
زه فکر کوم چې دا هغه مرحله ده چې د امریکای په شمول نور هیوادونه باید خپل بی طرفی حفظ کی او په هغه موارد باندې توجه کی چې هغه مخ سولې ترانځدی کی.
د ارزونې او سیړنې ادارې د افغانستان د سولې پر روان وضعیت سیړنه کړې ده، وایي چې د سولې راتک باید دائمی وي.
د افغانستان ولس په ټولو او خاص تور باندې د افغانستان خزي لکه څنګه چې زمونږ د ارزونې او سیړنې ادارې د نننې راپور هم د څرګند کوله، دا اندېښنه لري چې دغه سیلن مهاله سوله که څه هم یو څه مطبوعاتو لپاره او عمومي عامه خلکو لپاره یو څه د خوشحالي او سبب وګرځي، لیکن په اوږد مهال کې دغه سوله به افغانستان لپاره ځکه خطرناک وي چې یو وخت به نړیوال ټولنه هم د دې ځینې خپل توجه لري کړی وي، او افغانان به همدغه سي تر طلبه په خونړي او جګړو کې قربانیان ورکوي.
د سوري خبرې کوي خواته روان دي، بلور ته جګړه هم متشدده شوې ده او رستي یونی خو بیا خونړی بل شوې ده. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د طالبانو او د افغانستان د حکومت د هیئتونو ترمنځ په قطر کې د سولې د خبرونو وروسته په قندوز کې د افغانستان د قواوو او د پولیسو په امنیتي پوسټو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. ګل رحیم نیازمن په دې حق له قندوز نه مونږ ته راپورټ راکړی دی.
د قندوز خلک وایي چې د سولې په خاطر په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ له خبرو وروسته په دغه ولایت کې جګړه زور اخیسته او په خار کې هدفي وجنې شروع شوې دي. دوی وایي چې وسلوال طالبان د خار په څنډو کې له وسلو سره پر موټر سایکلونو ګرځي او د خار په منځ کې هغه کسان وجل کیږي چې پیسې او نور قیمتي اجناس ورسره وي. د قندوز د والی ویاند عصمت الله مرادی هم په قندوز کې د طالبانو لخوا د جګړو د زیادښت یادونه کوي، خو وایي چې د امنیتي ځواکونو مورال لوړ دی.
تهدیدات شته دي او سوال مخالفین په ډېرو ساحاتو کې، مرکز په شمول په یو شمېر ولسوالیو کې، البته شریکي بریدونو باندې لاس پورې کړی، شریکي او ډلهیز بریدونو، خو په ټوله کې د امنیتي قواوو روحیه لوړه ده. نو امیدواري شته ده چې د خلکو په همکارۍ امنیتي قواوې په ټولو ساحاتو کې خلک ورسره همکاري وکړي، تر څو د ګواښونو د دغلو لارو د امنیت خوندیتوب کې موږ د مخالفینو هغه پلانونه چې دي هغه شند او د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته.
د قندوز د پولیسو ویاند هجرت الله اکبری وایي چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د قندوز د خار په څنډه کې د زاخیلو پر امنیتي پوسټه برید کړو. هغه زیاتوي چې د امام صاحب ولسوالۍ کې هم جګړه شوې چې طالبانو ته پکې تلفات اوختي.
حملات تهاجمی گروه طالبان بالای پوسته های نیروهای امنیتی و دفاعی در ساحات زاخیل قدیم مرکز شهر قندوز و ولسوالی امام صاحب.
د قندوز په مرکز د زاخیل او په سیمه کې د امنیتی او دفاعی ځواکونو پر امنیتی پوسټو او امام صاحب ولسوالۍ کې طالبانو ډلهیز بریدونه کړي چې د ولس طالبانو په وجل کې دوه بیرته په شا شوي دي. د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د دغه ولسوالۍ د بازار څنډو ته وسلوال طالبان راغلي او غواړي چې د دغه ولسوالۍ پر مرکز برید وکړي، خو د ولسوالۍ د نیولو په قصد د طالبانو راوتل رسمي منابع نه تاییدوي. د قندوز اوسیدونکو هم په خارونو کې د وژنو او جګړو د زیاتوالي خبره کوي.
نو مهدیت الله تخلص صفای قندوز ولایت اوسیدونکو، هدفي وژنو خو ډیره زیات شوې ده په قندوز کې او اندېښنم د قندوزیانو ډیره شوې ده، ځکه اوس زمونږ استاسو یو امنیتي سرتیری اوس په ښار کې چې ګرځي یو مل سلاد لپاره دا د فدا وژل کیږي، یو مل سلاد لپاره سلاد نه وړل کیږي. یو عسکر زمونږ په آزاد توګه بازار کې نشي کېدلی، هغه نفر چې په کور نه وځي مثلا د 40,000 روپۍ پورې په جیب کې، هغه ښار ته وځي، هغه یو چا د خوان تعقیب کیږي، هغه ښار منځ کې وژل کیږي، هغه یو دوه نفر کوونی ول شنور ته عبرت کیږي، ور دا کار نه کوي، هغه د 40,000 روپۍ لپاره یو ټلیفون لپاره وژل کیږي. معلومه خبره چې وضعیت خراب ده
په قندوز کې، جګړه په داسې حال کې زور اخلي چې په قطر کې د وسلوالو طالبانو مشران او افغان پلاوی د خبرو لپاره راټول شوي دي. ګل ریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په تیرو دو هفتو کې د ملي عوایدو د غونډولو اندازه لوړه شوې ده، مګر دغه عواید لا هم د تیر کال د همدې مودې په نسبت 13 میلیارد افغانۍ کم دي. دا وزارت د عوایدو د کموالي علت تر ډیره هده پورې په ملک کې د کورونا د وبا خپرېدل ښیي. د امریکا خبریال اکرام شینواری د کابل نه په دې حقله راپورت را کړی دی.
د مالی وزارت وی چې د 1999 مالی کال د وګړي د میاشتې له 13 څخه تر 10 مې وځي پوري 8.3 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول شوي، چې له دې جملې څخه 503 میلیونه له مستوپیتونو، 1.28 میلیارد له مالیاتي عوایدو، 1.3 میلیارد له غیر مالیاتي عوایدو او 1.15 میلیارد له ګمرکونو څخه ترلاسه شوي دي، چې د روان کال د وګړي د میاشتې د لومړۍ دوه اونیو پرتله 2.5 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. د دغه وزارت د امریکا رئیس او ویان شمروز خان مسجدي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د روان مالي کال له پیل څخه تر اوسه پورې 1.15 میلیارد افغانۍ ملي عواید راټول شوي، چې راټول شوي عواید د تیر کال د همدې مودې پرتله 3 میلیارد افغانۍ کموالی ښیي.
په سږکني مالي کال کې متاسفانه موږ تر اوسه پورې 1.15 میلیارد افغانۍ مالیات راټول کړي، عواید راټول کړي. دا که د تیر کال په پرتله سره مقایسه کړو نو 3 میلیارد افغانۍ کموالی لري. تیر کال همدغه وخت موږ 1.3 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وې، خو سږ کال 1.14 میلیارد افغانۍ دي.
د مالي وزارت د امریکا رئیس ویان وویل چې د عوایدو د کموالي لوی عامل په افغانستان کې د کرونا د وبا خپرېدل دي.
دا چې په هیواد کې وبا راغله، د کرونا وبا او سرحدونه وتړل شول، راکړه ورکړه اقتصادي فعالیتونه نو کم شول، او د دې تر څنګ خدمات د حکومت لخوا نه هم کم شول. دا ټول باعث دې شول چې سږ کال موږ د تیر کال په پرتله کم عواید راټول.
په افغانستان کې د تیر 1999 لمریز کال د کپ په 15 د کرونا وبا خپره شوه، چې ورسره دغه هیواد او د ګاونډي هیوادو ترمنځ راکړه ورکړه هم بنده شوه. که سم اوس مهال د افغانستان د ټولو ګاونډي هیوادو سرحدونه دغه هیواد سره د راکړې ورکړې لپاره پرانیستي دي، خو بیا هم د خوراکي توکو په ګډون په افغانستان کې د اړتیا وړ موادو بیې لوړې شوې دي، چې د اقتصادي چارو کارپوهانې یو علت په افغانستان کې د کرونا وبا وروسته د کاروبار په ټپه درېدل ښیي. د مالي وزارت وایي چې د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د کرنټین د دورې سره سره د افغانستان د انکشافي بودیجې 50% تر اوسه مصرف شوې ده. د دغه وزارت د راپور له مخې د 1999 مالي کال له پیل نه د وګړي میاشتې تر 10 نیټې پورې 1.9 میلیارد افغانۍ، چې 50% جوړې پراختیايي بودیجې، او 1.3 میلیارد 1.9 میلیون افغانۍ، چې 50% عادي بودیجې جوړې مصرف شوې ده، چې په ټوله کې د ملي بودیجې 2.85 میلیارد 1.14 میلیون افغانۍ، چې 50% جوړې مصرف شوې ده. په افغانستان کې په تیرو دوه میاشتو کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو شمېر په پرله پسې ډول کم شوی دی. د امنیت وزارت وایي چې د دوشنبې په ورځ په شپږ ولایتونو کې د کرونا د وایرس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې. د امنیت وزارت مرستیال وایي نورالله ترکیه وایي چې د نوو پیښو د ثبت وروسته په افغانستان کې د ټولو مثبتو پیښو شمېر 9,000 ته رسیدلی دی.
په تیرو څلورو ساعتونو کې د هیواد په ټولو لابراتوارونو کې 1,015 شکمنې پیښې معاینه شوې، چې له جملې څخه 1 تنه له دغې ناروغۍ څخه مثبت تایید شوي وو، 3 تنه بیا له دغې ناروغۍ څخه مړه شوي وو. چې دوی سره په افغانستان کې د کورونا وایرس مجموعي شمیر 9,000
څلور راوته رسیدي. د امنیت وزارت د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو له پیل څخه تر نن پورې 1,434 د کورونا په ناروغۍ مړه شوي، او 2,516 نور له دغې ناروغۍ بیرته ښه شوي. دا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مشکوکو معاینه شوو پیښو د مثبتو پیښو پایلې د 15% ترمنځ دي. که سم په تیرو دوه اونیو کې د تیرو اونیو پرتله د کورونا د وایرس پیښې یو څه زیاتې شوي، خو د امنیت وزارت ویشي افغانستان لهم د کرونا د وبا سره د مبارزې په برخه کې په یو ښه حالت کې دي، او د ښوونځیو پوهنتونونو پرانیستلو وروسته هم د کرونا د وایرس پیښې نه دي زیاتې شوې.
کرونا یو ساري ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نایم.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او د نړۍ د حالاتو په هکله راپورټونه اوري. په خوست کې د مدني چارو یو شمیر مبارز خزو د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو نه غوښتي چې عمومي اوربند او دایمي سوله وکړي. دا آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی د خوست نه رپورت را کړی.
پرمختیایي مؤسسې په همکارۍ د سولې نړیوالې ورځې په مخه را بلل شوې و. ګډونوالو یې په یو غږ په هیواد کې د روانې جګړې د پای ته رسیدو وغوښتل. د ښځو د حقونو مبارزې شفیع نورزی غونډې ته وویل له دې کبله چې روانو جګړو تر بل هر چا د میرمنو پر ژوند خورا منفي اغیز کړی، نو لازمه ده چې د سولې په ټینګښت کې پوره هڅې وشي.
د مونږ د لارې نه تاسې د مونږ د سفیرانو په توګه د مونږ پیام په کلو او بانډو کې خلکو ته ورسوئ چې په صلح کې یو واضې او یوازې نارینه صاحب نشي لرله، بلکې ښځې هم باید په دې کې راغنده رول ولوبوي او باید خپله برخه پکې واخلي.
مدني فعال نسرین احسانی بیا د سولې د نړیوالې ورځې د لمانځلو په تړاو یادو جوړو شویو مراسمو ته په خبرو کې په ملي مسایلو او پریکړو کې د ښځو پر نسبی کمې ونډې نیوکه درلوده. هغې په ځانګړې توګه زیاته کړه چې د قطر هیواد په بین الافغاني مذاکراتو کې دی د ښځو برخه له پامه نه غورځول کیږي، ځکه د هغې په وینا د افغانستان نیمایي نفوس ښځې تشکیلوي.
شکر الحمدلله چې ټول خلک په دې پیدلې دي چې هغه څه چې نارینه سره تر سوال شي هغه ښځه هم سره تر سوال شي. موږ هم خلکو ته دا ثابته کړې ده او بیا هم دغه لارې ثابته وو چې خویندې او وروڼه موږ ټول سولې ته ډېر لیوال یو او د سولې غوښتونکي یو. الله پروردګار دی دغه سوله په کامیابۍ سره راولي.
د ښځو د حقونو یوې بلې مبارزې همیرا نوري بیا د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې له اختلافاتو لاس واخلي او په یوه غږ د سولې او بالاخره د هېواد پرمختګ او خوښۍ لپاره ګډ کار وکړي.
جنگونه او جګړې د افغانانو د وژلو او ټپي کېدلو سربېره ټولنیز او اقتصادي زیربناوې زیانمنې او ویجاړې کړې دي، خو دې په همدغه سبب دي کړېدلې او ځورېدلې ملت هیلې او ارمانونه دي چې ژر تر ژر سوله راشي، ځکه چې د قانون حاکمیت، د عدالت پیاوړتیا، د ازادۍ خوندیتوب او برابر پرمختیا د سولې په موجودیت کې شونې ده.
د خوست د میرمنې داسې محل د جګړې خلاف غږ اوچتوي چې افغان دولت او وسلوال طالبان همدا اوس د بین الافغاني مذاکراتو پر میز په قطر کې راټول شوي تر څو روانې 19 کلنې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار د ولایت د جلال آباد په خار کې لسګونو کسانو د بین الافغاني خبرو په طرفداري او د جمهوریت د پایښت په طرفداري مارش کړی دی. دوی ویلي دي ملي اردو او حکومتي چارې دې لا ډېرې قوي شي او طالبان دې تر هر څه مخکې اوربند کړي. د امریکا غا خبریال ذبیح الله غازی د جلال آباد نه رپورت را لېږل دی.
ترسل ډیر د غلارینوال چې په جلال آباد کې راټول له حکومت او طالبانو دواړو د جمهوریت د بقا لپاره غږ پورته کاوه، ویلې امدا نظام د لا پیاوړې شي او طالبان دې تر هر څه وړاندې اور بندو کی.
دلته دوامدار سول او دغه ضرور وژنې بهیر نور پي عمومي او په زمن کې د جمهوریت دوام دی، د جمهوریت د بقا لپاره موږ ځوانان راوت یو، موږ په هر معنا د جمهوریت تر څنګ او د خپل نظام ملاتړ یو، د نظام دوام غواړو، غواړو چې دا نظام پیاوړې شي او د دوام را پاتې شي او په زمين کې دغه کمی ورسته خبرې چې په قطر کې شروع شوې دي موږ د دې ملاتړ کوو. د تا هر کله وي
د اوربند اوسنی نظام د پایښ دغه ګروسته لاغي پورته کیږي چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د دولت او طالبانو مذاکراتي پلاوی حل تره او طالبانو په ځنو ولایتونو کې جګړې تودي کړې دي. لارینوال وغوښتل چې طالبان دې تر هر څه وړاندې اوربند وکړي او ورسته د نورې خبرې مخکې بوزي. مدني فعال او د لارین یو ګډونوال عبدالرحمن معاون وایي دا سینه شي کېږي چې یو خوا دې د سولې مخامخ خبرې کیږي او بل پلوته د طالبان جګړو ته زور ورکی.
د دوړو خونه زمنګ غږ دادې چې مذاکرات او پیل نه مخکې باید دایمي اور بند لپاره کار وشي. موږ تشویش لرو، مدني فعالان تشویش کړي، فکرمندي چې کله دوه کې مذاکرات شروع شول دلته جنگونو جګړو اور واغستو، دلته لوګړ شو د افغانانو د قتل لپاره. تاسو وګورئ په دې هفته کې ډېر دومره خلک په کال کې نو وجل شوی چې څومره په انفجاراتو کې په جنگونو کې دلته زمنګ ملي اردو ملي
نن لسم ورځ د خو په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره اکړنلار نه د چمتو شوه. ځینی سرچینه وایي چې طالبان غواړي تیری اتل لسکلنې جګړې ته د جهاد نوم ورکي، خو افغان حکومت دغه څه نه مني او همداشان طالبان د مذاکراتو پریکړې په حنفي فقه غواړي. خو لا په دې مسله اختلافات شته او لا یې د حل لپاره د مخامخ خبرو دقیقه نیټه نه معلومه.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې.
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په هکله جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د جمعې په ورځ د امریکا په متحده ایالاتو کې د ستر محکمې د غړي رود بدر گینزبرګ د مړینې نه وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ څرګنده کړه چې په همدغه هفته کې به نوی کس معرفي کړي. د سنا د مجلس مشر ویلی دی هغه به نوی کس د اعتماد رای ورکړي، مګر دیموکراتانو ویلی دی هغوی به د نوی کس ټاکل وځنډوي. د جمهوری ریاست د انتخاباتو په درشل کې د دینی و سیاسي جنجال تازه حال په دې رپورت کې و.
دیموکراتان وایي دوی ته په دې وخت کې د شفافو انتخاباتو تر سره کول تر هر څه مهم دي. په سنا مجلس کې دوه جمهوریت غوښتونکو سناتورانو هم ویلي چې دوی د ستر محکمې د نوي غړي تاییدی له انتخاباتو وروسته ځنډي، خو دواړو ګوندونو ته لورای ښکاري چې دا موضوع د جمهوری ریاست د انتخاباتو چشپګونې ورته پاتې دي مخکې نه یو نوی جنجال دی. د سر محکمې غړی روډ بدر کینزبرګ د همدې اونۍ په پایل کې مړه شو. هغه د سر محکمې د نه کسیزه شورا یو غړی و چې وویشت کاله خدمت وکړ. جمهور رئیس ټرمپ ویلي چې هغه به همدا اونۍ د کینزبرګ ځایناستې معرفي کړي. دیموکراتان وایي هیواد باید په جنوري میاشت کې د ټاکنو تر نتیجو وروسته ته صبر وکړي. عین وضعیت د براک اوباما د جمهوري ریاست په دوره کې هم پیښ شو. په کانګرس کې د ولسی جرګې مشر نانسی پلوسی وایي دیموکراتانو غور پیل کړی چې په څه ډول د جمهور رئیس د نوي کس د معرفي کېدو مخنیوی وکړي. د ولسی جرګې مشره نانسی پلوسی وایي
موږ څو کارونه کولی شو. موږ ځینې پلانونه لرو چې اوس پرې بحث کول نه غواړم، خو حقیقت خبره دا ده چې موږ په هیواد کې د لوی مشکل سره مخ یو. دا جمهور رئیس اختار ورکوي چې حتی د انتخاباتو نتیجه به هم ونه مني. هغه او نورو پلویانو یې دا ډول بیانونه ورکړي. نو اوس وخت فکر کوم زموږ اساسي مقصد چې روډ گینزبرګ به هم همداسې غوښتل د ټاکنو حیثیت داسې ساتل دي د امریکا ولس چې د کرونا نه خوندي وساتو.
پلوسی او د جمهور رئیس په خوانه معاون جو بایدن چې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ټرمپ سیال دی کوښښ کوي د سر محکمې د مسلې پر ځای د کرونا وایروس سره مبارزې ته پاملرنه زیاته کړي. اوس چې د نومبر انتخاباتو ته څو ورځې پاتې دي، د جګپوړې مقام په دې هڅه کې دی چې د فدرال روغتیایي بیمې په موضوع بحث وکړي. نانسی پلوسی د ای بی سی تلویزیون د دې اونۍ په خبرونه کې داسې وویل
جمهور رئیس د بیړنۍ پریکړې په حالت کې دی، ځکه د نومبر په لسمه نیټه د صحي بیمې په قانون باندې بحث شروع کیږي. هغه نه غواړي چې د وایرس سره مجادله وکړي، هغه غواړي د صحي بیمې دغه قانون له منځه یوسي.
جمهوریت غوښتونکي وایي د سترې محکمې لپاره د نوي کس معرفي ورته ځکه مهمه ده چې د مذهبي ازادیو او نور هغو مسایلو چې د محافظه کارو لپاره اهمیت لري مهم دی. په دې کې مذهبي ازادي، د بیان ازادي او د وسلو د ساتلو حق مسایل شامل دي. د تکساس ایالت سناتور او د عدلي کمیټې رئیس ټیټ کروز وایي د داسې یو قاضي تعین کېدل مهم دي چې اساسي قانون معتبر وګڼي. سناتور ټیټ کروز وایي
دا سکه چې د اساسي قانون د دفاع روښانه سابقه ولري، د بیان او مذهبي ازادۍ دفاع کوي، د اساسي قانون د دویمې مادې دفاع کوي، او آیا د ستونزو په مقابل کې درېدلی یو کنه، آیا مطبوعاتو پر انتقادونه او تفسیر کړي دي او کنه، او هغوی بیا هم په جرات سره درېدلی دی کنه.
جمهوریت غوښتونکي او دیموکراتان په دې کې هم نظر دي چې کېدای شي د جمهوري ریاست د انتخاباتو په نتایجو کې به جنجال پیښی او پریکړه به سترې محکمې ته ځي، لکه په 2000 کال کې چې وشوه. همدا خبره د سترې محکمې د نوي غړي په معرفي کېدو نور هم جنجالي کیږي. سناتور ټیټ کروز وایي
مونږ غواړو د ټاکنو په ورځ د سترې محکمې غړي پوره وي. مونږ به کېدای شي د قانون اقدام لپاره سترې محکمې ته مراجعه وکړو. نو مونږ داسې یو ستره محکمه غواړو چې ولس ته وروستۍ پریکړه ورکړي.
دا واضح ده چې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې یو ډول جدي سیاسي اختلافي موضوعات دي چې دواړه غاړې وایي د هیواد پر راتلونکي باندې مهمې اخیستې لري. ناشاب آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو.
آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسې په لوخ لسبارو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واوري.